خوا کې د ماسپخین 2 بجې شو تر 3 بجو په دې یو سات کې زه نجیب عامر تاسو قربایم په دې غړې کې اوریدونکو خبرونه درته لرو له خبرونو وروسته به ریپورتونه او په دې منیمای کې درته دوه ونیس پروګرامونه لرو مشال انلاین او روښانه مستقبل د دې هر څه د اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شاه زمین تاسو ته ورکړي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د امریکا په سېنات کې د ریپبلیکن ګوند مشر له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د ایستلو د بهیر ځندول غوښتنه کړې. نن په لمړی ځل د پاکستان سپریم کورټ د علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه وکړه او په بلوچستان کې ناڅرګند وسلوالو د سرحدي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژلې دي. اوس د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او کامی اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې په لومړي ځل اوریدنه وسوه. لوریدن وروسته علي وزیر د کورنۍ وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال لړې ته وویل چې د سپریم کورټ د جج جسټس مقبول باقر په مشرۍ د ریکسیز جرګې مخې ته د علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواست وړاندې سو چې له پښتو څخه اردو ژبې ته د هغه د وینا د ترجمې نه رسېدو له کبله اوریدنه تر بلې اونۍ وځنډول سوه. لدی وړاند دی سند های کورټ د جون پر لمړی نیټه خپل محفوظ کړی فیصله ورولې او د علي وزیر په ضمانت خوشکې دوه خواست رد کړی او د علي وزیر وکیل د جون پر 12 په سپریم کورټ د ضمانت خواست جمع کړی. پر علي وزیر تور دی چې د تیر کال د دسمبر پر 15 نیټه په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کړې ده. خو د هغه وکیل دا تور نه ردوي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې د سولیزي او قانوني مبارزې لپاره د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. په بلوچستان کې د سرګند وسلوال د سرحدي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژلې دي. د پاکستان پوځ د اماډیکو دفتر نن ویلي چې تیر ورځ له سوي څخه 80 کیلومتر لري د هرنایي په سانګان سیمه کې د سرحدي عسکرو یو ګاډي پر ګزمو چې په یو غره کې پټ ناسرګند وسلوال ناڅاپه برید ور باندې وکړ چې د هغوی د ډزو په نتیجه کې څلور سرحدي عسکر پر هغه ځای وژل شول او یو بل ژوبل امنیتي سرتیري بیا په روغتون کې سا ورکړه. له پیښو سره سوال تشدیدلی چې لټونې دوام لري. تر دې دمه چا د یاد برید مسولیت نه دی منلی خو له دې وړاندې د دا ډول زیاتره بریدونو مسولیت بلوز بلتون پال ډلو پر غاړه اخیستی. د خیبر پښتونخوا د مالی چارو وزیر ژمنه کړې چې د 2021-22 مالي کال په بودیجه کې به د قبایلي سیمو د پرمختیاي چارو پیسې د سبې په بل هیڅ ځای کې نه لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د پرمختیاي بودیجه پورا نه مصرفولو پر سر د اپوزیشن د نیوکو په جواب کې ویل په نوي مالي کال کې به ټول طریقاتي بجټ وکاروي. د خبر پر حکومت د جولای لومړی نیټه څخه په پیلیدونکو مالی کال کې د قبایلی سیمو پرمختیاي چارو لپاره د 100 ارب روپۍ بیلول وړاندیز کړی دی. تر جګړه مخکې په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر صوبای حکومت تور پوری کړ چې له وفاقه په خبر پښتونخوا کې د پیدا کېدونکو برېښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو په پیسو اخیستو کې پاتې راغلي. صوبای حکومت د جون پر 13 اسمبلی د 100 پاسه 10 ارب روپۍ بجټ وړاندې کړ. خبرونه لمشال لري خوري د امریکا په سېنات کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل افغانستان د بهرنیو پوځیانو د سولې د بهیر ځندول غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون لافغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته په بیان کې ویلي چې طالبان د بهرنیو پوځیانو په وتلو زړور سوي او د کلون راسته راوړنې او په تیر بیا د ښځو حقونو په برخه کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غني په واشنگټن کې له امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود بیګا مشال لري ته ویل افغان ولسمشر اشرف غني به له خپل امریکایي سیال سره په اړیکو کې د نوي پړاو د پیل په ګډون پر یو شمېر موضوعات وغږیږي. غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د جون پر 24 واشنگټن ته ورسېدل. سپینماني وایي بایدن به له دواړو سره په ملاقات کې له افغانستان سره د دوامدار مشارکت یادونه وکړي. او ملتان سلطانز لوبډلې په 28 منډو د پېښور زلمی ټیم ته په ماتې ورکولو د پاکستان سوپر لیگ کرکټ اتلولي وګټله. بیګا په ابوظبي کې د شلوریز کرکټ اتلولي پایلو بوسه چې پکې ملتان سلطانز لومړی بیټنګ وکړ او 206 منډې جوړ کړې. په ځواب کې د پېښور زلمی لوبډلې په شل اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو 195 منډې جوړې کړې شوې. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو وسم ورزو بنو ته چرته چې په جانخیلو کې پرلت روان دی. د دغه پرلت له 25 زیات ورځې اوړي او د سیمې خلکو دا پرلت او دا مظاهره او دا احتجاجونه ورسته لاغي پیل کړي چې د تیرې میاشتې په وروستۍ ورځ باندې ملک نصیب خان په نوم یو ځایي مشر هلته د نصرګندو کسانو په ډزو وژل شو. یو ورځ وروسته هلته مظاهره پیل شولې. دا چې اوس هلته څه صورتحال دی د دې موضوع د تفصیل د اخیستو لپاره له سیمې نه عمر وزیر زموږ همکار همدا شیبه راسره دی. عمر وزیر، تازه څه وینئ تاسو؟
مننه نجیب امیر. بالکل، اول به اوریدونکو ته دغه چې کوم دی تفصیلا سره وای چې په جاني خلو کې چې کوم پرلتو د ملک نصیب خان وړل کې دوه وروسته د مې یو درشم نه چې کوم پیل شو درویش ورځ یالته په جاني خلو کې دغه ناسول بیا پرونه بل ورځ یعنی نن یې دریم ورځ ده چې هغه د اسلام آباد پر لور دوی په چې کوم دی مارچ پیل کړ. د جاني خلو نه دوی پرونه بل ورځ ماښام بکا خلو ته رسیدلې دي. په بکا خلو کې اوس دوی پرلت وهلې دي. د بنو میران شاه چې کوم مین شاره ده یا سړک ته پاغه باندې ناستي د جاني خلو راوتلې دي. خو په دوران کې چې کوم دی د مشرانو قبایلی مشرانو چې مختلفې جرګې دي هغه پړونه شوې دي. مذاکرات چې کوم دی هغه دوام لري. په هغه کې څه پرمختګ دی؟ پرون بل ورځ نه دغه جرګه روانه شوې ده. پرون شپې پورې 15 پړونه د حکومت او د پرلتوالو ترمنځ دغه جرګې وکړل. بیا وروسته دغه جرګې یو بل په دې کې اضافه وکړه چې پرلتوال یې په دې راضي کړل چې تاسو خپل جرګه راکئ، یعنی 15 رکنی کمیټه راکئ، هغه دې راشي چې بیا کچرتا جرګه خبرې کوي. زمونږ په خبرو چرته تاسو باور پیدا نشي نو تاسو خپل نیخ په نیغه د حکومتي چارواکو سره به خبرې کوي. مونږ به چې کم دی په هغه کې ناسو. بیا پرلتوالو هغه د پر کمیټي وټاکله چې د جاني خلو کم مشران دي چې پرلت پیل کړی دی هغه په دې کې شامل دي. د جاني خلو علما کرام دي او د جاني خلو چې کم ځوانان دي د زنام ځوانانو چې کم مختلف غړي دي نمائنده یو جرګه ټاکلې ده 15 رکنی چې هغه د پرونه بیا د حکومت سره مذاکرات کړي دي. اوس تازه پرمختګ پاغې کې دا شوې ده چې جاني خلو نه چې دوی راوتی دي. په دې دوران کې نجیب امیر مونږ اوریدونکو ته وایي چې د پولیسو د دوی ترمنځ د سزای په ځای تاوتریخواله شوې ده. په یو بلکانی هم راول شوې دي. اوخ کې بیان کې جز د پولیسو لخوا په دوی باندې وشتل شوې ده. په دې کې یو پرلتوال چې کم دی وژل شوې هم ده او د پرلتوالو مختلف کسان نیولې شوې دي. ګاډي هم چې کم
عمر وزیر په دې پیښه کې تاسو مخکې ریپورتونو کې ویلو چې لس کسان نږدې جوړل شوې هم ولداغي څه صورتحال.
نجیب امیر بالکل دې تر اطلم لس کسان چې کم دی هغه د پولیسو چې کم دی لس کسان ژوبل شوي دي لګ ډیر. او د غرنګ د پرلتوالو هم مختلف کسان چې کم دی ژوبل شوي دي خو هغه شمیر معلوم نه دی. خدا سي ژوبلا په کغه کې نشته چې هغه سیریس وی هغه زیات دغه شوي په کانی یا په هوخ کې بیان کې ګیس لا عمله مختلف کسان لګ لګ ژوبل شوي دي. البته د پرلتوالو یو کس چې کم دی هغه وژل شوی دی. اوس جرګه چې کومه ده دې ته رسیدلې ده چې د مذاکراتو کمیابولو د پاره حکومت لخوا چې د پرلتوالو کم د شلو نه زیات کسان نیولې شوی ول. په دې دوران کې په دوه ورځو کې نو هغه ټول خوشی کړل. د پرلتوالو چې کم موټر سایکل دی یا ګاډي دی پولیسو نیولې وو. په دې دوه ورځو کې چې دوی اسلام آباد ته چې کم مارچ پیل کړی دی هغه هم چې کم آزاد کړل. دا د دې لپاره چې د مذاکرات کامیاب شي. اوس وړاندې دغه مذاکرات نور هم لګیا دي او امکان دا لري چې کدي شي مذاکرات په دې باندې کامیاب شي. فل هاي دوی په بنو میرا
ته خبرونه کې به بیا هم تاسو سره په تماس کې یو. عمر وزیر چې د جاني خلو نه چې کوم مظاهره کوونکي دي هغه مخکې روان شوی دی غواړي چې اسلام آباد ته لاړ شي. حکومت هم له دوی سره په تماس کې دی. جرګي ورلګلې غواړي چې دغه مسله د خبرو تورو لاره هواره شي. لوي د میرو ستا یو بل رپورټ ته لرو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکخ او قامي سملي غړي علي وزير د ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې په لومړي ځل اوریدنه وشوه. پر علي وزير تور دی چې د تیر کال د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچي کې د پښتون ژغورني غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کړې ده. خو دغه وکیل دا تور نه ردوي. بلخوا پښتون ژغورني غورزنګ هم دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییز او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. تر دې وړاندې سند هایکورټ د جون په لومړۍ نیټه خپله محفوظه کړې فیصله راولې وو. د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو درخواست یې رد کړو. د موضوع تفصیل له کراچۍ نه نیازري خان راکوي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخه او د قامی اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت لپاره ډومبی ځل د جون په 15مه د پاکستان په سپریم کورټ کراچی رجسټری کې د خواص اورېدنه وشوه. د خواص اورېدنې وروستو د علي وزیر د کورنو وکیل صلاح الدین ګنډاپور د جون په 15مه مشال لیجو ته وویل چې د سپریم کورټ قاضي جسټس مقبول باقر په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ مخې ته د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواص وړاندې شو.
علی وزیر نن تاریخ ہو بینچ کے سکم دے گا مقبول باقر اور جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس امین دادرے کسان چکے دو دنوں کسان ہو بینچ ہو پا آرگو میں اس دوران چکم دے گا حاصل خبر رالا دا منسکرپٹ کرا جو دغن پشتون چکم اردو ترجمہ پشتو اکیڈمی کرے رہا نو دا آگر کافی منچر آلے بول جا کافی سرکاری وکیل نو راگا لے نو آگا نو آگا ٹیم نو اس آگا ما پکے لگو رو بے بتاریخ پکے بلے اپنی امید دے برابش
لدی وړاندې د سن های کورټ چیف جسټس سره دوه کسیزا ججانو بینچ د مارچ په 15مه د علي وزیر د ضمانت په خواص فیصله محفوظ کړی وه او بیا د جون په لومبۍ خپل محفوظ کړی فیصله واوروله او علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواصي رد کړو چې بیا د هغوی وکیل د جون په 12مه د پاکستان د ټولو غټ عدالت سپریم کورټ ته خواص وړاندې کړی وو. په قضیه کې پولیس په علي وزیر او په ملګري د تیر کال د دسمبر په 6مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ناګانو تور پوری کړی دی خو په قضیه کې د حقوقي وکیل دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبري د ریاست ضد وینا نه وي او بیا پښتون ژغورني غورځنګ هم دغه تور ردوي او وایي چې دوی د سولېزي او قانوني مبارزې د لاري د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورني غورځنګ تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي او په 8 دسمبر بیا د سوراب بوټ پولیسو لخوا هغوی مقدمه درج کړی وه. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیولې شوی وو او بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د علي وزیر سره په قضیه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ ټول غړي د ترهګرۍ مخنیوي عدالت په ضمانت خوشي کړی دي او یوازې علي وزیر د تیرو شپږو میاشتو راسي د کراچۍ په زندان کې دي. د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو سیمو کې په ګڼ شمېر احتجاجي مظاهرې هم شوې دي او احتجاج کوونکو د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنې کړې دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر وای پراتون کې مالی کال کې به پرمختیایي بودیجه پوره لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د 2021-22 مالی کال د بجټ پر مسودې د اپوزیشن د نیوکو په غبرګون کې ویل د روان مالی کال پرمختیایي بودیجه 313 ارب روپۍ و چې ورسخه 215 ارب روپۍ لګولې دي. د همدار ازجمن او کړه چې د قبایلی سیمو بودیجه به په بل هیڅ ځای کې نه مصرفوي. تر نوموړي مخکې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکې وکړې چې له وفاقې د برېښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو پیسې هم نه دي ترلاسه کړې. خو جګړه وویل د مالی چارو وفاقي وزیر ورسره ژمنه کړې چې ټولې پاتې پیسې به ورکړي. د نوموړي له وینا سره پر بجټ بحث پای ته ورسېد او اوس به اسمبلی د بودیجې منظورۍ لپاره غونډو ته دوام ورکوي. له پېښور غلام غوث رپورټ لري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 1113 ارب روپو په وړاندې کړی شوی صوبایي بجټ باندې د بحث مرحله 13 ورځ پای ته ورسېدله او د حزبي اختلاف د نیوکو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر د پیش کړی شوی بجټ دفاع وکړه. د مرکز نه د صوبې د بجلی د خالص منافع او نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د خزانه وفاقي وزیر ورسره د دغه ستونزو حل کولو ژمنه کړې ده او هغه وویل چې موجوده صوبایي حکومت د ای جی این قاضي پرمولې لاندې له مرکزه د بجلی د خالص ګټې د ترلاسه کولو د غوښتنې نه دی پشا شوی. دا نیوکی هم وشوی چې مونږ ای جی این قاضي پرموله نه منو. خدا خبره سمه نه ده، مونږ په بجټ کې د 2013 نه د ای جی این قاضي پرمولې خبره لیکلې ده. په را روان ان اف سی هیواد کې به مونږ دا مسله حل کوو او د خزانه نوی وفاقي وزیر شوکت ترین را سره ژمنه کړې ده چې په را روانو څو میاشتو کې براله د بجلی د خالص منافع هغه 6.5 ارب روپۍ بقایاجات هم راکوي. په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو وویل چې تیر کال هم د بجټ پرمختیایي حصہ په مکمله توګه نه ده مصرف شوی او د مرکز نه د بجلی د خالص ګټې د نه ترلاسه کولو ترڅنګ مرکز صوبې له خپل نور بقایجات هم نه ورکوي او په دې وجه په صوبه باندې په تیرو دریو کلونو کې د قرضو بوج نور هم زیات شوی دی. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
کم زمونگا این ایف سی وارڈ کی دا سابقہ قبائلی اضلاع دا 2017 دا مردو شمارے مطابق اضافہ شوی غیر نہیں راکڑی یا دا غشان تے زمونگا چکم پا آئل بانے ایکسائز ڈیوٹی کی آگئی 2010 نو سا پوری مونگ تا نظر آکڑی زمونگا دی سو بی خپل مدن او اون سورس ریونیو سی دا کم دی دا غشان تے دا بیرونی امداد پا مد کے فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی دیو 89 ارب روپئی خودلی دی 90 ارب روپئی خودلی دی لیکن عموماً 30-35 ارب نزیات ناراضی او دی چې کم بولیٹن ڈیٹ بولیٹن ورکړی نو په هغه کې اوم لکا خکاری کی داتې د دې په حکومت کې بیرونی قرضه چنده په موږ باندې ډیره زیاته شوې ده.
خود خزانه صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې دوی هڅه کوي چې د ترقیاتی کارونو بجټ په وخت باندې خرج کړي او د قبایلی ضلعو پرمختګ ته خصوصي پاملرنه وکړي. تیر کال ترقیاتی بجٹ 3.3 ارب روپے او چپکی 215 ارب روپے مصرف شوی دی او را روان کال با د 100% نه زیات ترقیاتی بجٹ مصرف کوو او دا جمعنه بیا تکرار کوو چې د قبایلی ضلعو 1 روپے بجٹ به هم په نورو ضلعو کې نه مصرف کیږي. په بجټ باندې د بحث وروسته به اوس د صوبایي بجټ د منظورۍ مرحلې لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه 100 ورځې نوره دوام لري. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
هلته په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندونو پر غوښتنه نن په کوټه کې کاربندیز دی او احتجاجي مظاهره هم اعلان کړې ده. دوی دا کاربندیز د بلوچستان حکومت له لوري د وړاندې شوي بجټ پر ضد کوي ځکه چې د دوی وینا ده چې صوبایي حکومت په بجټ کې د دوی غوښتنو ته کتنه نه ده کړې او د دوی په حلقو کې غیر منتخب خلکو ته کارونه ورکړي دي. حکومت دا تورونه ردوي او نن مازیګر به د راتلونکي کال د بجټ د منظورۍ غونډه هم کیږي. لکوټې ایوب ترین رپورټ لري.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې کاربندیز دی. دوی د کاربندیز د راتلونکي کال لپاره د صوبایي بجټ په ضد کړی دی. د کاربندیز پر مهال زیاتره دوکانونه او مارکیټونه بند او پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. د حزب اختلاف له لوري د کاربندیز په اړه د جون په 24مه نیټه د کوټ په بجلیګر تاڼه کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند د اسمبلی غړي اختر حسین لانګو نور حال څه داسې راته بیان کړی.
درې بجې زموږ په دا منان چوک کې انشاءالله لازم جلسه شروع کیږي. احتجاجي جلسه د بیا ریلی هم کیږي. موږ خود دلته په دا تاڼه کې ناست یو کې داسې موږ نو لارسو کریزوش پارټي قیادت ګرداره ته به انشاءالله موږ سیشن کوټ کې خود 22A درخواست ورکړې چې زموږ خلاف FIR سرکار کاټ کړی دی. نن زموږ سلورم پنځم ورځ د موږ په تاڼه کې ناست یو. سرکار مې نه گرفتار کړي نه خپل FIR ختمي.
د حزب اختلاف له خوا ویل شوی دی چې دوی دا کاربندیز د بلوچستان د حکومت له لوري د جون په 13مه نیټه د وړاندې شوي بجټ په ضد کړی دی ځکه چې د دوی په وینا صوبایي حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو اسکیماتو ته کتنه نه ده کړې او بل دا چې د دوی په انتخابي حلقو کې و غیر منتخب خلکو ته د دوی بې پوښتنې ترقیاتي کار نور کول سوی دی. دلته خبره ده د ونی ورده چې د حزب اختلاف له لوري د بلوچستان د بجټ په ضد د جون د 14مه نیټه راهیسي د احتجاج لړۍ روانه ده او د جون په 13مه نیټه چې کله د حکومت له لوري بجټ وړاندې کړي نو په هغه ورځ د حزب اختلاف له لوري نه یوازې د اسمبلی لوی دروازې تړل سوی وي بلکې د پولیس سره په اړ خوډب کې د حزب اختلاف څلور غړي هم ټپیان سوي وو چې له امله د جون په 19مه نیټه د حکومت له لوري د حزب اختلاف د غړو په ضد مقدمه در سوی وه او د جون پښله منېټه د حزب اختلاف ولس غړو د کوټ په بجلیګر تاڼه کې خپل گرفتاری ورکړې و خو پولیسو د دوی د نیولو څخه انکار کړی دی. البته د حزب اختلاف د اسمبلی د غړو په وینا چې تر څو د بلوچستان حکومت د دوی په ضد اف آی آر نه اخیستي تر هغه وخت پورې به دوی په تاڼه کې ناست وي. بلبلو ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان یو ځل بیا ویلي دي چې حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی په تالار کې دننه چې کومه هنګامه جوړه کړې وه د هغه څخه د صوبې قبایلي روایاتو ته زیان اوښتی دی. په کار دی چې حزب اختلاف خپله غلطي ومني. په کوټه کې د جون په څلورویشتمه نیټه د ورځپاڼو د مدیرانو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د اپوزیشن په ضد اف آی آر د قانون لاندې درسوی دی، خو حکومت په دې هڅه کې دی چې دغه ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره به د سپیکر په مشرتابه کې یوه کمیټي جوړه کړي، کوم چې به د بجټ پر مهال د رامنځته سوو حالاتو جاج اخلي. د نوموړي په وینا چې د راتلونکي کال په بجټ کې د اپوزیشن والکو ته زیات ترقیاتي کارونه ورکول شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د جون په 13مه نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره 1540 ارب روپۍ بجټ و اسمبلی ته وړاندې کړی و، او نن مازدیګر به حکومتي غړي په اسمبلی کې د دې بجټ منظوري ورکوي، ځکه چې په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي غړو شمیره 240 او حزب اختلاف غړي یوازې 23 دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان د تعلیم وزیر او د تحریک انصاف صوبایي مشر سردار یار محمد رند له اعلی وزیر سره د اختلافاتو له وجې له دندې استعفا ورکړي. په هغه صوبه کې تحریک انصاف ګوند د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه ده. رند د جون په 23مه پر داسې مهال استعفا ورکړي چې د اعلی وزیر جام کمال حکومت د داخلي اختلافاتو ښکار دی. دا اختلافات د جون پر 13مه د 2021-22 مالي کال تر صوبایي بودیجې وړاندې کېدو وروسته لا زیات شوي. عبدالحق کاکر تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت له تحریک انصاف، عوامي نیشنل پارټي، بلوچستان عوامي پارټي، بلوچستان نیشنل پارټي عوامي او هزاره ډیموکراټیک پارټي څخه جوړ دی چې مشري د اکثریتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي جام کمال کوي. په 2013 کال کې د سو ټول ټاکنو په نتیجه کې جوړ شوی د جام کمال حکومت کله یې خو د اپوزیشن ګوندونو د فشار سره مخامخ دي، نو بل لور ته د اتحادي ګوند تحریک انصاف صوبائی مشر سردار یارو مدرند هم وقت پر وقت ورځخه شکایتونه کوي، خو یارو مدرند د جون په 23مه نیټه د تعلیم له وزارت استعفا ورکړه. نوموړي د جون پر 23مه مشالې دی ټول لکه چې د تعلیم وزیر جوړ شوی د پیدا وزیر اعلی جام کمال کار کولو ته نه پرېږدي. د تور ولګولې چې جام کمال د په وزارت کې مداخلت کوي، دته د ملازمینو برتی کولو یا له چوکۍ ځخه د افسرانو د بدلولو اجازه نه ورکوي، او هغه شکایتونه نه اوري چې د 4000 کسانو د برتی کېدو په لړ کې ترلاسه کړي دي.
سنټر اف ایکسلنس
مغ په درې دیرش ضلعو کې سینټرز آف ایکسلنس جوړول. زموږ دا فکر و چې د هرې ضلع چې کوم بهترین سکول وي هغه به موږ په سینټر آف ایکسلنس واړو چې په کې به هغه ټول سهولتونه ورکړو چې یو ګرامر سکول ته ترلاسه وي. بیا به دا په ریزیډینشل کالجونو بدل کړو، خو وزیر اعلی هغه بله ورځ د بجټ په موقع راته وویل چې موږ دا نه جوړو. د استعفا یوه وجه دا هم وه.
په دې اړه مو د بلوچستان حکومت د دریز معلومولو لپاره د صوبې د اطلاعات وزیر لیاقت شاوانی ته ټلیفون وکړل. په واتساپ هم شغیز او لیکلی پیغام پریښود خو جواب یې رانه کړ. البته چې کله مو د صوبې د بخار وزیر نوابزاده طارق مکسی سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې نه غواړي د سردار یار مدرند د استعفا پر موضوع خبرې وکړي. سردار یار مدرند استعفا په داسې حال کې ورکړي چې د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو د جون پر 13مه د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د حکومت لخوا له پامه غورځول کېدو د ادعا پر اساس له هم په احتجاج دي. خو د خزانه وزیر ظهور بلیدی ویلي چې حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو د حلقو لپاره تر پخوا هم زیاتې پیسې مختص کړې دي. د سردار رند استعفا او اپوزیشن د احتجاج پرته خپل د وزیر اعلی ځینې ګوندي غړي هم خفه دي. د بلوچستان پارټي یو مشر سردار صالح بوتانی وارلمخه وزارت څخه استعفا ورکړي. د اسمبلی سپیکر او وزیر اعلی آن په اخبارونو کې د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي. سرچینې وایي چې د واکمن ګوند د اسمبلی بل غړي جان محمد جمالی هم له وزیر اعلی خفه دی. په کوټه کې خبریال او څېړونکي سید علی شاه چې د حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وایي وزیر اعلی ته تر اپوزیشن زیاته خطر له خپل ګوندي او اتحادي ملګرو څخه ده.
جام کمال خان یا د چکم کابینټ ده هغه ته د بلوچستان عوامي پارټي یعنی د دننه د خپلې پارټي سره هغه ته خطره ده. د اپوزیشن څخه دومره زیات نه ده، ولې چې د 15 په ایوان کې دا وخت د اپوزیشن چې کوم تعداد دی هغه 23 دی. نو د حکومت جوړېدو لپاره یا د قائد ایوان د تبدیل کېدو لپاره دا وخت درودی کسان چې دی هغه ضرورت دی. نو دا وخت اکثریت چې دی هغه یا د بلوچستان عوامي پارټي سره دی یا د پاکستان تحریک انصاف سره دی، او په هغو کې چې دی اختلافات بیخی ډیر زیات دي.
خو صوبای وزیر طارق مقصد دا منی چې د اسمبلی ځینې غړي په بجټ کې د فنډونو د ورکړې پر سر خفه دي، خو د ده په خبره دا مسلې حل شوې دي.
په نظام کې داسې مسلې مخې ته راځي خو دومره لویه نسته چې حل نشي. کومې ستونزې چې وي هغه بالاخره هوارې شوې. دا اختلافات سیمو ته د فنډونو د ورکولو پر سر دي، خو اوس داسې حالات نه دي چې ګواکې د جام کمال حکومت ته دې خطره وي.
طارق مقصد زیاته کړه دوی له اپوزیشن سره مذاکرات پیل کړي او بالاخره به دا مسله هم حل کړي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې. اوس هم د کرکټ یو خبر. په بزوبه کې پرون د جون په څلېرشتمه د پاکستان شپږم کرکټ سوپر لیګ په فائنل میچ کې ملتان سلطانز پېښور زلمی ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل یې دغه ټرافي په خپل نوم کړه. سخت کال د پی ایس ایل لوبې په فبروري کې شروع شوې وې خو د کورونا له وجې وځنډېدې او په جون میاشت کې پاتې میچونه وشول چې پرون یې فائنل میچ و. زموږ همکار اسرار مومن په رپورټ لري.
په ابوظبي کې پرون د پاکستان شپږم کرکټ سوپر لیگ په فائنل میچ کې ملتان سلطانز پېښور زلمی ته په 25 ماتې ورکړه او په لومړي وار کې د دې سیریز ټرافي وګټله. تر میچ ګټلو وروسته ملتان سلطانز ته په انعام کې د 1.5 کروڑ روپو چک ورکړل شو. د دې لوبډلې کپتان محمد رضوان په خپلو خبرو کې ویل چې د ګټې تر شا یې راز دا و چې په ټیم دننه یې د لوبغاړو خپلمنځي پوهاوی ډېر زیات و. نوموړی وایي هم هغه څه وشو چې زموږ ټیم یو موټی شو. زموږ کوشش دا و چې مشران او کشران لوبغاړي ټول په اتفاق سره ولوبېږي او همداسې وشو او موږ فائنل میچ وګټو. بله دا چې د فائنل میچ فشار خو وي، نو ما لوبغاړو ته ویلي وو چې د پرشر پر وخت به ځان غلی ساتي. د پی ایس ایل په فائنل میچ کې بیلون کې ټیمو پېښور زلمی ته 3.5 کروڑ روپۍ انعام ورکړل شو. د لوبډلې کپتان وهاب ریاض ویل میچ یې ځکه وبیلو چې له دوی په اخره کې ډېر زیات رنځونه واخیستل شول. نوموړی وایي شکر ادا کوم چې فائنل لوبول اهم غټه خبره ده. نن موږ ښه لوبه ونه کړه نو ځکه ملتان میچ وګټلو. له ټاس ګټلو وروسته زموږ د بالینګ کولو پریکړه سمه وه، خو په تیرو 13 میچونو کې موږ یوه غلطي کوله او هغه دا چې موږ نبا په اخره کې مخالف ټیمو ډېر رنځونه اخیستل او هغه غلطي موږ نن هم وکړه او همدا مسله وه چې موږ ته سمول پکار وو. پرون د پېښور زمي کپتان وهاب ریاض ټاس وګټلو خو ملتان سلطان ته یې رومبه د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. ملتان سلطانز په ټولو 6 اوورونو کې د 4 وکټو په تاوان 226 رنځونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې پېښور زلمی په ټولو 6 اوورونو کې یوازې 1.95 رنځونه جوړ کړل او 9 لوبغاړي یې آؤټ شول. د پېښور زلمی خلاف د ملتان سلطانز بیټسمین صاحب مقصود د 3 چوکو او 4 چوکو په مرسته 50 وکړه او په 15 بالونو کې یې 15 رنځونه جوړ کړل او د میچ غوره لوبغاړی وګرځېدو. د ملتان سلطانز رایلی روسو هم یوازې په 1.5 بالونو 50 رنځونه جوړ کړل. همداراز نور لوبغاړو یې لکه شان مسعود 8 محمد رضوان 10 او خوشدل خان 15 رنځونه جوړ کړل او جانسن چارلز په 0 او شو. د پېښور زلمی لخوا سمین ګل او محمد عمران 2 وکټ واخیستې. د دې په ځواب کې پېښور زلمی ډېر محتاط بیټنګ پیل کړ او لومړی لوبغاړی حضرت الله زازی و چې یوازې 6 رنځونه یې جوړ کړ او آؤټ شو. دغه وخت د زلمی لوبډلې مجموعي سکور 2.5 و چې کامران اکمل هم آؤټ شو. همداراز جوناتن ویز 6 رنځونه جوړ کړ او آؤټ شو. تر دې وروسته شعیب ملک او من پاول په شریکه جارحانه بیټنګ وکړ او داسې ښکارېده چې زلمی میچ ته بیا راستون شو. خو من پاول په 2 رنځونو آؤټ شو. تر دې سمدستي وروسته شعیب ملک هم آؤټ شو. شعیب د 3 چکو او 3 چکو په مرسته په 28 بالونو 8.5 رنځونه جوړ کړ. تر دې وروسته د زلمی بیټسمینان په کریس زیات وخت لپاره ایسار نه شول. ردرفورډ هم په 10 بالونو 18 رنځونه جوړ کړ خو هغه هم د عمران طاهر په بال آؤټ شو. د ملتان سلطانز لخوا عمران طاهر 3، عمران خان او مظربانی 2، او سهیل تنویر 1 لوبغاړی آؤټ کړو. پاکستان کرکټ سوپر لیگ چې په کې شپږ لوبډلو برخه اخیستې وه، د روان کال په فبروري کې شروع شوی و خو ځینې لوبغاړي په کورونا ناروغي غخته شول چې لکبل اید لیگ شل میچونه په څلورم مارچ وزندول شول. همدار از دغه میچونه بیا په جون میاشت کې شروع شول او پرون فاینل میچ و چې ملتان وګټلو.
ریدونکو له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. دوه نیمې بجې شوې دي. احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې دی، تاسو ته د خبرونو لنډیز دروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او کامیاب اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې په لومړي ځل اوریدنه وسوه. لاوریدنې وروسته علي وزیر د کورنۍ وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال رډیو ته ویلي د سپریم کورټ د جج جسټس مقبول باقر په مشرۍ درې کسیز جرګي مخ ته د علي وزیر په ضمانت خوشی کېدو خواست وړاندې سو چې د پښتو څخه اردو ژبې ته دغه د وینا د ترجمې نه رسیدو له کبله اوریدنه تر بلې اونۍ وځنډول سوه. پولیسان کنا څرګند وسوال د سرید اسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیری وژل دي. د پاکستان پوز د امریکا دفتر نن ویلی چې 13 ورځ د سوي څخه 100 کیلومتر لري د هرنای په سانګان سیمه کې د سرید اسکرو یو گاډي پر غزمو چې په یو غره کې پټ ناڅرګند وسوال ناڅاپ برید ور باندې وکړ. د وسوال د ډز په نتیجه کې څلور سرید اسکر پر هغه ځای وژل او یو بل جبل امنیتي سرتیری بیا په روغتون کې اسا ورکړ. د خبر پر خدمت مالی چارو وزیر ژمنه کړې د 2022 او 2023 مالی کال په بودیجه کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي چارو پیسې د صوبې په بل هیڅ ځای کې نه لګوي. تیمور سلیم جګړه پر اسمبلی کې د پرمختیايي بودیجه پرانه مصرفول پر سر د اپوزیشن د نیوکو په جواب کې ول په نوې مالی کال په ټول طریقاتي بجټ وکاروي. او د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل افغانستان د بهرنی پوځیانو د ایستلو د بهیر ځنډولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته په بیان کې ویلي چې طالبان د بهرنی پوځیانو په وتلو زړورتیا او د کلونو لاسته راوړنې او په تیره بیا د ښځو حقونو په برخه کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخوي.
احمد شاه زمیو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوریدونکو، اوس ترته مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوو چې کوربای بشیر غوښتې روسته ورته روخانه مستقبل خبرونه هم وړاندې کوو. زموږ همکار منور شاه دغه خبرونه جوړوي، نو که وخت لري مشال رادیو سره پاتې شئ او دغه پروګرامونه اوري.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینو سلامونه. که انټرنیټ کاروئ نو تاسو ته به معلومه وي، او که نه کاروئ نو د دې پروګرام تر اوریدو وروسته به خبر شئ چې ځینې خلک د بیان ازادۍ په خوږو کې داسې تراخه وړاندې کوي چې ځوانان په تشدد ته هڅیږي. زه بشیر غواخم او نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث لرو چې د بیان ازادۍ څنګه په غلط ډول استعمالېږي، چارواکي په اړه څه کوي، او موږ تاسو په څنګه له دوکه کې دوه ځان ساتلی شو. دا سړی مولوی سردار ولی حقانی نومیږي. په نږدې هر خبره کې د توجه د غږ له امله په ملا توجه هم مشهور دی. پر فیسبوک ډیر فعال دی، خو دغه د شهرت یو ورسته وجه چې د جیل ته ورسو د تعلیم مبارزې لپاره نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ ګواښونه کول. تر دې مخکې هم هغه د زندان سیل کړی دی. د اپریل په میاشت کې په یو تقریر کې په بې بنیاد ډول هغه وویل چې کورونا وایرس جالی دی او چاته زیان نه رسوي. خو کله چې پولیسو بوت نو له حواله ته په بل ویډیو کې په خپلو خبرو پښیمانی وښوده. اوریدونکو، دا په انټرنیټ له بیان ازادۍ څخه په ګټه اخیستو د غلطو معلوماتو خپرولو له ګڼو مثالونو څخه یو دی. ځینې پروپیګنډا خو تر دې بریده خطرناک وي چې ځوانان ټوپک راخستو او د وسلوالو لیکو سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. دا په بیان ازادۍ کې ځکه ناراضي چې د بیان ازادي د خلکو گمراه کولو ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته تی زیان ونه رسیږي. د پاکستان په آئین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وایي
د پاکستان د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووایي. خو ورسره ورسره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهري د دې خبرو نه بارو زی چې دغه د بیان نه دغه د تقریر نه نور خلق چې دی هغه راپاریږي نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ چې دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربه بشیر ګواهیم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکوو. تاسو واوریدل چې د پاکستان په آئین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. دغه شرطونه څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګر سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی رپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژي کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو نور لزره وسوه وویش اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغه حسابونو مذهبي کرکی او سختدریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه بوي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورټ یا په اړه یې شکایت وکړي چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2000 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سخت دریځي موادو اړوند وو. فیسبوک د 2000 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړه کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بېلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخ ته مو خبرونه راځي نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید
کړئ.
هر اونې لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبې په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل ایپ هم اوریدلی شئ. د دې ایپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکي موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچ نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر ګواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکوم. ځینې چړونکي او د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سختدریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینې داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسۍ نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سختدریزي مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو پړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دیکھے دا قتل پکار دی چھ سما ٹرانسپیرنسی دا نو دے منگا تے سما معلومات چھ دے ملاوی گی لگیا دی چھ دا نئی چھ دا چھ کم طاقت تے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لارے کول دا غلط طور بند استعمالی گی خونہ لگیا دے. نو دیکھے دا ضروری دے چھ دا سے اکاؤنٹ کم چھ خطرہ زیادہ دا خلق کو جوند چھ دے پا خطرے کی اچھائی دا سے اکاؤنٹ چھ دے ٹک تے لارے کول پکار دی. خدا نا چھ سوک ام تاسو گنائی چھ دا لگ شاعت بم دے دے بل سے تنظیم سر کنیکشن نو لاغه اکاؤنٹ تاسو لری کای یا چا غی داسې خبره ډو خطرناک کړي نه. نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدې زیات سی. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته غو ضروری ده، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو غی کې موږ داسې مواد یا نشو چې ده په انټرنیټ باندې لګولې کم وجه نه خلکو په ژوند ته چې ده خطر راځي.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وایي یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په 10مه په یو خبري غونډه کې وویل
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړ وو او نن هم دي، خو هیڅ چاته به د پروپیګاندې اجازت ورنه کړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبوره شي چې بې بنیاده پروپیګاندې خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د ځینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي وایي چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل دې ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په وینا کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د اوس په نن دور کې د سوشل میډیا پراتک کې د سټیټ وجود کمزور ایسولې، الته هر ګروپ هر شخص هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري، او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہوار شخص ته هر ذمہوار سړی ته دا پکار دی سی دارنګ بیان وکي سی هغه ځخه نو بل چا ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و نظریه ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي. نو په دارنګ حالات کې موږ په سوشل میډیا دور کې مجبور وو چې هغه ته د هر شي ترانسلیشن مخالف ګروپ په مخالف انداز کوي، نو هغه د بل ګروپ دغه د وضاحت نه مخ کې پرغه باندې اٹیک کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ کې مشال آنلاین پروگرام واورید چې کوربای بشیر گواخو. اوس درته بل اونی زخ پرونه لرو روخانه مستقبل چې کوربای منور شاده د مشال رادیو تر سانګو سه.
د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. که سه هم په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان په روستاپاتو او سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نورې نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغې پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپلو سیمو کې که کومه نیمګړتیا لري د خپل محنت او کوششونو په ترڅ کې یې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روښانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډی ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په daad.de لټولی شي. دا پاڼه په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سهولت هم لري. د ډی ایډ سکالرشپ له لارې جرمني ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلی یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او زه د مردان سیمه سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زه اوس په جرمني کې په پاساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ گورننس کې د ماستر زده کړې ترلاسه کوم. ما د پېښور پوهنتون نه سبق ویلی دی او د جرنالیزم ډیګري ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او د هغې نه پس بیا ما څلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
او اویس احمد د دې سکالرشپ یا وظیفې په اړه وایي.
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایت دی هغې پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی، ډی اې ډی باندې دا یو ایکسچینج پروګرام دی، او په دې کې د جرمن ګورنمنت چې کوم دی هغه د ترقی یافته ملکونو خلک راولي، تاریخ پاکستان هم دی افغانستان هم دی، نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دوه کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې، او هغه بیا دلته کې دوه نیم کال شپږ میاشتې جرمن زده کوي او دغې نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي، ریسرچ شروع کیږي، نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي. د دې سلیکشن خلک هلته نه اپلای غانې کوي، ما هم دغه شان اپلای کړو، او بیا تقریبا 15 میاشتې دې په پروسس کې لګي دلته کې د یونیورسيټي او خپل کمیټي او بیا د ډاډ یو بل کمیټي، نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشنو کې نو دا وینې پس بیا غي کسان فائنل کوي او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس.
او اویس احمد ویل د تیر کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پېښور پوهنتون نه منتخب شوې دي، نو موړې د دې وظیفې ترلاسه کولو لپاره د طریقه کار په حق لوي.
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی په ام پی پی جی باندې، هغه ام پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سټ کې نو غره شي، او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه د هغې لپاره ډېره لازمي ده، ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو به هغه په جرمن کې زده کړې ترلاسه کوي یا په انګلیش کې، نو زمونږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي ځکه چې هغې کې بیا هغه ساینټیفک لینګویج چې هغه موږ ته لږ اساني، نو انګلیش کې آیلټس یو ټیسټ دی هغه ورکولي، او په هغه کې کم از کم 6 یا 6.5 بینډ چې دی نو هغه د یو سټوډنټ په کار دی لپاره ریکوایرمنټس دي.
اویس احمد وایي په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وي او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي.
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس خي چې زه جرمني ته ځم نو زه ولې ځم، زه په پاکستان کې ولې دا ریسرچ نه کوم، زه په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټري کې، نو هغه کې بخپل یو لاجیک پاور کې چې زه جرمني ته ولې ځم، ما ولې سلیکشن کړی د جرمني، نو هغه موټیویشن لیټر ټول دغه نه تعویږي، بل دغه چې کوم ایکسپیرینس دی هغه سره لینک کوي، دغه چې کوم پښتانه هغه کوم سبقونه زده کړي کړي دي پاکستان کې هغه سره لینک کوي چې زه ولې دا پبلک پالیسی یا ګډ گورننس کې ریسرچ کول غواړم، نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري، او دا هغه نه علاوه خ گریډ هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري، او ایکسپیرینس هم کړی چې اینو هغه بیا ډیر زیات کاونټ کی چې درې څلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی دا ریلیونت ایکسپیرینس دی.
د اویس احمد په وینا د جرمني په ډاډ سکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو جنکې د نشت برابر دي، نو ځکه جرمن د روستپاتې سیمو جنکو زده کوونکو ته ډیره ترجیح ورکوي. په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کولو سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي نو د جرمن ژبې زده کول لازمی دي، نو موړې وایي.
او جی که انګلیش اغي زده کړي نو هم بدلته کې د جرمن کورس کوي دا مست دی ری لپاره، ځکه چې بعض کسان داسې چې هغې ته انګلیش ورځي خو بیا دلته کې څه ځایونو کې کم پبلک ډیلنګ چې کېږي یا مارکیټ ته یو کس لړ شي نو هغه ته دا بیسک لینګویج چې هغه ډېر زیات اهم دی، ځکه چې په جرمني کې خلق غواړي چې د انګلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي. نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزی انګلیش خو په بار کم ځای کې چې زموږ مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تل نه سودا اخلو، نو هغه کې بیا ډېره ضروري ده چې یو کس په بنیادي جرمن لینګویج باندې پوهیږي او دا لري ورته پتی. نو دا لري د وجې نه دغه شپږ میاشتې کورس دی. او بل غټه خبره پکې دام ده چې کله زموږ ډیگری کمپلیټ شي نو اوس د امریکای سکالرشپ د فول برایت هغه کې دا بانډ دی چې یو کس به دغه ساین کوي چې هغې نه پس دغه پاکستان ته لازمي دي چې کله ډیگری کمپلیټ شي. زمونږ په پروګرام کې دا دي چې پاکستان ته هم تللی شي او که تا سره دلته کې ښه اپورچونیټیز ملاویږي په جرمني کې یا په یورپ کې نو دلته هم پاتې کېدی شي.
اویس احمد وای پښتانه ډیر قابلیت او ذهانت لري چې لوج ورته په جرمنی کې خلک ډیر په درنستر ګوري.
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس مونږ په 2017 کې ماته ستوي چې مونږ دوه پښتانه په پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي او هغه دواړه مونږ پښتانه یو. او دا غي نه مخکې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوي نو هغه کې هم یو د وزیرستان کس دی او یو د کراچۍ دی. نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن یې دلته کې. نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتاب څنګه تاسو کې چې زما پښتون مرګر دی یا څوک تاسو کې چې پاکستان کې د کمی سینې سره تاسو تعلق ته او یو سړی ورته وی چې د پېښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره، نو هغه ته فرست امپریشن دا راځي چې دا سړی ډېر زیات قابل چې دغه سینې سره تعلق ساتي نو دی به قابل دی ځکه چې دلته کې زموږ د پښتنو ګریډز هم ډېر خره دي، د هغه ریپوټیشن هم ډېر جوړ شوی دی، ډېر پوزېټیو انرژي جوړ شوی دی او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې چې دلته کې ډېر زیات زموږ مسلې دي. او نو دلته هغه سیز نه یي نو بیا زموږ د پښتنو هغه ټیلنټ چې ښکاره کیږي، د کریټیویټي چې ښکاره کیږي، نو زموږ پښتانه دلته په قابلیت باندې پیژندل کیږي په هر ځای کې چې لړ شي.
اویس احمد زیاته کړه په ډی ایډ سکالرشپ یا وظیفه کې د یو زده کوونکي ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کیږي. نوموړی هم په دغه سکالرشپ دا مهال جرمني کې زده کړې کوي. په دې حق لنور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو. دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سہولتونه ورکول کیږي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ.
په ډاډ نومې د سکالرشپ جرمني ته تللی د پېښور له یو ځوان سلمان خان سره مو هم خبرې کړې. نو موړي د ځان په حق له وویل
مثلا مې کالج کې ما اس ای وکا بیا پېښور یونیورسيټي ته رالوم، ما ایم ایس ډپارټمنټ نه ماستر اف پبلک اډمنستریشن وکړ په 2009 او 2011 کې او اوس کرنټلی زه ماستر کوما، یعنی زمونږ د پاکستان چې موږ ورته ایم ایس وایو دلته ورته دی ماستر وی زه حکومت په پبلک پالیسی او په ګډ گورننس کې. چې کله ما ماستر وکړو زه په عمره کال باندې چې کم کال باندې زه فارغ شوم، چې ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې، نو هغه ما کنټینیو کو نو زه ایجوکیشن سره ډېر انټرست پاتې شوم. بیا داسې دوه درې کال وشو بیا ما ټیچنګ کنټینیو کو، نو ما ویل چې زه لږ فردر سټډي وکړم نور سکل امپروو کړم. نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وای دا د جرمن گورنمنٹ سکالرشپ ته دلما په فرست ټایم اپلای وکړ. الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړ چې دې کې سلیکټ شو.
سلمان خان وای د ماستر پروګرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی چې له هغه اوخته کسانو د انتخاب امکان کمیږي.
کتا سو ګورې نو هر څه چې کتا سو جاب ته اپلای کوي، کتا سو ایجوکیشن ته، کتا سو سشي ته اپلای کوي، دا ایج فیکٹر عمر پکې چې دا ډېر غټ مسله لري. نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې 15 کاله مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان چې کم ماستر دی هغه چا کړی وي نو هغه دی ایلیجیبل دی. نو که شپږ کاله چا شوي نو هغه ایلیجیبل نه. نو دا 15 کاله دي تاسو ته ریلیکسیشن درکړي چیرته دی کې تاسو چې د دې دوران تاسو اپلای کولای شئ، او که شپږ اووه کاله تاسو ګیپ راغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نشئ کولای، بیا تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ. د دې ښه پروګرام دا دی چې یوازې یو دا سکالرشپ نه، دا ڈی اے اے ڈی سکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګریز دي، یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ، تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس اډمنستریشن کې دی سکالرشپ نشته، او په انجینیرینګ کې او نور په ډیرو سینو سکالرشپ، انتروپولوژي، سوشیالوجي، سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي، پبلک اډمنستریشن شو نو دې ډیرو کې د دې راغښتا او د هر چا د پاره دی بیا بیل بیل کرایټیریا جوړ کړی چې په هغه باندې دی سلیکشن کوي.
نو موړه وای یو تان چې په پاکستان کې و ډیگری وکړي او نوکری یې نوی تر لاسه کړي، نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ ته کوي خو حاصل نه کینی.
زه هو بجی اول ورو منه خبر اور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړو ګیپ راولای نه، چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو هغه دی ډیر بد لګي چې دا یو کال لیکس کار کولو، یعنی مونږ خلک پکور نه شي نو مونږ انټرنشپ کوو نه چرتا جاب لگا سی اخوا دی خوا جاب مونږ وایو چې مونږ ډیگری واغستن چې مونږ ډیر ښه جاب ملو شي، د دې دوران مونږ ډیر اپورتونټیز مس شي.
سلمان خان وایي د پرمختللي هیوادونو په سیر په جرمني کې تعلیمي نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري، چې ورته از د کونکي باید تیار وسی
چې هغه مونږ څنګه تعلیم حاصلو، یعنی مونږ کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخی او ما یاد کو پیپر کې ما غراشي، د دې دل ته داسې نه دی، د دې دل ته تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5 غنټې به ته سټډي کې، یعنی نور خلک لګي 10 12 غنټې سټډي کوي او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دنه دنه ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی، هغه تاسو ته دي دومره اپورتونټیز هغه کې درکوي چې هغه تا ته هغه کې به ته خپل څه پیدا کې، تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا دې سبجیکټ کې داسې دي دا دا خبرې دي پکې، او هغه نه پس بیا دي تاسو ته یو فری هند در کې چې هغه کې به تاسو هر څه بیا خپل پیدا کوي خپل کوي. نو دا یو ډیر غټ معاملہ ماته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا.
سلمان خان له پېښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولای شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترګه ټپورته کوي.